ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. ساعت د برازیل لاس بجی شپې د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې ده. لومړی د دې ساعت خبرونه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هر کله چې د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون لازم وضاحت ترلاسه کړ په ځینو محلونو او مرکزونو کې به د رایو بیا شمیرنه پیل شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ایراني اعتراض کوونکي زړور وبلل او د هغو ملاتړ وکړ. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي هیواد یې تمه لري چې ایران به د دوی د غورځول شوي الوتکې په اړه تحقیقات بشپړ کړي او تاوان به هم ورکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هر کله چې د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون لازم وضاحت ترلاسه کړ په ځینو محلونو او مرکزونو کې به د رایو بیا شمیرنه پیل کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو ویندوی عبدالعزیز ابراهیمی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ژمن دی چې د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون سره مرسته وکوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د هغو مرکزونو او محلونو په اړه د لا زیات وضاحت غوښتنه کړې چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون پکې د رایو د بیا شمیرلو غوښتونکي دی. موږ دا وضاحت غوښتي چې په کومو ولایتونو کې په څه ډول او په کومو دلایلو د رایو بیا شمیرنه غواړي. د شغلی ابراهیمی په وینا تخنیکی ټیمونه به جوړ شي او د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش کار به پیل کړي. په کندوز کې د وسلوالو طالبانو د یو قومندان په ګډون شپږ وسلوال وژل شوي او و نور ژوبل دي. د پامیر 211 قول اردو مرستیال عبدالهادي جمال په یو خبر پانه کې ویلي چې د کندوز په اقتاش کې پوځي عملیات شوي او د وسلوالو طالبانو د یو سر ګروپ ملا خلیل په شمول څو تنه وژل شوي دي. په لشکرګه کې درې پولیس وشل شوې دي. د هلمند والی ویندوی عمر ځواک ازادي رادیو ته ویل چې پرون شنبه د لشکرګه شار په لومړی حوزه کې د پولیسو په پوسټه کې چاودنه وشوه.
د لشکرګه شار د لومړی امنیتي حوزې مربوطاتو کې شهید غلطان په سیمه کې هلته په یوه پوسټه کې چې نوې پوسټه د پولیسو جوړه شوې ده چاودنه رامنځته شوې ده. په چاودنه کې پولیسو ته تلفات اوښتي دي، مرګ ژوبله لري، خو تر اوسه پورې دقیق معلومات نشته. تنها د لومړنیو معلوماتو په اساس چې موږ ته رسیدلي دي د درېو نفرو پولیسو د شهادت معلومات تر اوسه پورې راغلي او وروسته معلومه شوه چې څو نفر پکې دي.
د دې حملې مسؤلیت تر اوسه پورې چا په غاړه نه اخیستی. په کاپیسا، پروان او پنجشیر کې د ډیری واورې د ورېدو له امله د زیاتو کلیو او ولسوالیو لارې بندې شوې دي. د پنجشیر د روخي ولسوالۍ یو اوسیدونکي ظریف محمدي د ازادي راډیو خبریال ته وویل
قریجات ها و سرکای فرعی که دارن برای یک ماه 40 روز
دی وی دلته د زیات واوری د وریدو لامل د کلیو فرعی لاری او سړکونه حتی ډیر شاو تلويش روزی بند وی او د سی غریب خلک چې حتی د خوراک ډوډۍ نه لري دلته بند پاتکیږي. په درې ولایتونو کې حکومتي چارواکو د ازادي رادیو خبريال ته ویلي چې د ژمي په میاشتو کې کلینیکونو ته د دوا رسولو او د لارو پاکولو پلان لري. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ایرانی اعتراض کوونکي زړور وبلل او د هغو ملاتړ وکړ. پرون وروسته لدی چې ایران وویل اوکراین الوتکې سهوان وشته ده په تهران کې یو شمېر خلکو مظاهره وکړه. ټرمپ د ایران حکومت ته خبرداري ورکړ چې نړۍ څاري. د امریکا ولسمشر پر خپل ټویټر پانه کښلی د ایران زړور او له اوږدې مودې راهیسې ځورېدلو خلکو زه د خپلې ولسمشرۍ له پیله له تاسو سره ولاړ یم او زما حکومت به ستاسو ملاتړ ته دوام ورکړي. موږ ستاسو اعتراضونه په ځیر څارو او ستاسو له جرأت الهام اخلو. د ایران د حکومت د دې بیان تر خپرېدو وروسته چې د اوکراین د نړیوال هوایي چلند الوتکې سهوان وشته په تهران کې یو شمېر خلکو مظاهره وکړه. مظاهره چان په تهران کې د امیر کبیر پوهنتون مخې ته راغون شوي ول او د عدالت غوښتنه کوله. د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت د مسافر وړونکو الوتکې د لویدو له امله یو سلو شپږ اویا تنه وبښل شول. لبلی خواه ده اوکراین ولس مشهر ولادیمیر زیلینسکی ویلی هیوادی تملری چه ایران به ده دوی ده غرزول شوی الوتکی پاره تحقیقات بشپر کری او تاوان به هم ور کری. ده اوکراین ده نریوال هوای چلن مسافر رون که بوینگ الوتکا ده جنوری پا اتمه لتهران تر الوتلو لج روست و غرزیده او تولس پرلی و وشل شوه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پرون د ایران د دی بیان پاړه وویل موږ غواړو چې ایران ډاډ راکړي چې بشپړ او آزاد تحقیقات کوي، مسؤول کسان عدالت ته راولي، د مړو جسدونه ور استوي، تاوان یې ورکوي او د ډیپلوماټیکو ادارو له لارې رسما معذرت غواړي. زه د اوکراین پر ټولو شریکانو ژغ کوم چې متحد واوسي او ټینګار وکړي چې د دې غمیزې د شرایطو په اړه بشپړ تحقیقات کیږي. ولادیمیر زیلینسکی پرون همداراز د ایران له ولسمشر حسن روحانی سره تلیفوني خبرې وکړې. د سی این این د راپور له مخې تر لس ډیر سعودي پوځیان به چې د امریکا په پوځي اډو کې په زده کړو بوخت دي له دې هېواده وایستل شي. دا پریکړه وروسته له دې شوې چې تېره میاشت سعودي عربستان د هوایي ځواک یو افسر د فلوریدا د سمندري ځواک په اډه کې ډزې وکړې او درې امریکایي ماڼوګانې ووژل. سی این این د نامعلومو سرچینو په قول ویلي چې د سعودي عربستان استل کېدونکي پوځیان د دسمبر د میاشتې د شپږمې نیټې په پیښه کې په لاس لرلو تورن نه دي، خو د سرچینو پر اساس ویل کېږي چې ځینې یې له سختریزو غورځنګونو سره اړیکې لري او ځینې نور د ماشومانو د پورن یا لوڅو فلمونو په لرلو تورن دي. دا کسان د هغوی 1500 سعودي پوځي زده کوونکو په ډله کې شامل دي چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې حربي زده کړې کوي. او د لیبیا پر ختیز د غشتلې واکمن خلیفه هفتر ځواکونه او د پلازمینې ترابلس حکومت چې ملګري ملتونه یې په رسمیت پیژني وایي چې پر اوربند یې صلاح کړې ده. د هفتر ځواکونو چې ځان د لیبیا ملي اردو ګڼي وویل اوربند چې ټاکل شوی له نن سهاره پیل شي له دې سره تړلی دی چې په ترابلس کې د ملي تړون حکومت یې ومني. د هفتر د لیبیا د ملي اردو ویندوی احمد مسماری په یو ویډیویي پیغام کې وویل د اوربند هر را سرغړونی ته به سخت ځواب وویل شي. نن سهار وختي د ملي تړون حکومت په یو آنلاین بیان کې ویلي د اوربند لپاره د ترکیه او روسیې د ولسمشرانو د غوښتنې په ځواب کې د ملي تړون د حکومت د ولسمشرۍ شورا مشر د شپې له 12 بجو څخه چې د جنوري 12مه کېږي د اوربند پیل اعلانوي. د ترابلس حکومت تر دې مخکې د اوربند د غوښتنې هرکلی کړی و، خو ویلي و چې د خپلو اتباعو ساتنې مسؤلیت دی. خبرونه مولا آزادی رادیو واوریدل. دا خبرونه او په لا تفصیل سره د آزادی رادیو په ویبپاڼه کې هم کتلای شئ. د آزادی رادیو ویبپاڼه په یاد لري، azadiradio.com یا azadiradio.org. د آزادی رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځري څپه 12.5 نیوي او د غرس په یو شمېر شارونو کې په FM 100.15 څپه اوریدلای شئ. پرون د کندهار په ولایت کې په د ماین په یو چاودنه کې لشتر لږه څلورو امریکایي پوځیانو ته مرجوب لواوښته. دا په روان 2000 میلادي کال کې چې نن 12مه ورځ ده، د امریکایي پوځیانو ته لومړنی مرجوب لده. د دې پیښې نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د کندهار والی حیات الله حیات پرون ازادي رادیو ته وویل چې چاودنه د کندهار د ډنډ ولسوالۍ د حقدار کاریز په سیمه کې شوې ده. حیات وویل چې د امریکایي ځواکونو ټانک د سړک پر غاړه په ماین الوتی دی. د کندهار والی زیاته کړه چې دوه امریکایي عسکر وژل سوي او دوه نور زخمیان دي. حیات الله حیات وویل
د امریکایي قوتونو یو غازمه چې د کندهار د میدانوي جنوب خوا کېږي د سړک غاړه ماین ښکار شو چې دوه امریکایي سربازان پکې وژل شوي او دوه زخمیان دي.
د پیښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. د وسلوالو طالبانو یو ویاند پر ټویټر لیکلی چې پیښه د کندهار هوایي ډګر ته نږدې سوې او په موټر کې ټول سپاره کسان وژل سوي دي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت تایید کړی چې په کندهار کې د امریکایي ځواکونو ګزمه په ماین ختلې او دوه عسکر وژل سوي دي او دوه زخمیان دي. په کندهار کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د امریکا او رومانیا ځواکونه میشتي. دا په افغانستان کې په 2000 میلادي کال کې د امریکایي ځواکونو لومړی وار تلفات دي. د امریکا د متحدو ایالاتو پوځي ماموریت په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې محدود شو. له هغه راهیسې تیر کال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لپاره تر ټولو خونړی کال و. په 2019 میلادي کال کې د امریکایي ځواکونو 40 غړي په افغانستان کې ووژل شول. له 2001 میلادي کال راهیسې چې د امریکا د متحدو ایالاتو په مشرۍ په افغانستان کې د ائتلافي قواوو لخوا د تروریزم پر ضد جګړه پیل شوې، 2400 امریکایي عسکر وژل شوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزارت شای تر پیښې 24 ساعته وروسته د وژل شوو کسانو معلومات خپاره کړي. په افغانستان کې اوسمهال 2000 امریکایي عسکر میشته چې نږدې 8000 د ناټو په مشرۍ د غوث ناتر ماموریت په چوکاټ کې خدمت کوي. هغوی تر ډېره حده د افغانستان د امنیتي ځواکونو په روزنه او له هغوی سره په همکاري لګیا دي. په کندهار کې حمله په داسې وخت کې شوې چې په دوحه کې د امریکا او سوالو طالبانو سیاسي استازو څو واره په افغانستان کې د روان تشدد د پای ته رسولو لپاره مخامخ خبرې کړې دي. د امریکا متحدو ایالاتو له وسلوالو طالبانو مکرره غوښتنه کړې چې د افغانستان له حکومت سره د سولې لپاره مخامخ خبرې وکړي او له تشدده لاس واخلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په څو شیبو کې به تمنا واحدیا او واشمه جوارخیل د موسیقي په پروګرام کې ستاسو قربانه وي. خو اوس به ناجیه صاحب درته وایي چې د کابل ورځپاڼو نن څه لیکلي.
هشت صبح ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې د اوکراینی الوتکې د نسکورېدو پر مهال د افغانانو په وژل کېدو خواشینی ښودلې او له افغان حکومت څخه غوښتنه کړې چې د وژل شویو کسانو د کورنیو حقونه باید خوندي کړي. وړاندې راغلي په بهر کې هم د افغانانو د امنیت خوندیتوب د دولت په غاړه دی او په ایران کې د اوکراینی الوتکې د نسکورېدو پیښه باید په جدي ډول وپلټل شي. د هشت صبح په سر مقاله کې راغلي د هوایي شرکتونو د تړون له مخې کچري الوتکه سقوط کوي، شرکت مکلف دی چې د قربانیانو کورنیو ته تاوان ورکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي له بده مرغه چې ایراني ځواکونو د تهران له هوایي ډګره د اوکراین مسافر وړونکي الوتکه په توغندي ویشتلې او دا پرای له ډیر فشار وروسته منلې ده. وړاندې په سر مقاله کې راغلي د الوتکې د رغورځېدو په پیښه کې 109 سپرلۍ ټولې وژل شوې چې 14 تنه یې افغانان دي چې جسدونه یې له پېژندلو وتلي او باید د ډي این ای ازموینه یې وشي. د سر مقالې لیکوال لیکي د نړیوالو الوتنو د قانون له مخې دغه ډول الوتنه ډېر وخت مخکې پلانېږي. د مسافرو لیست، هویت، ټکټونه، د مسافرو د سیټونو په شمول د الوتنې ساعت او مهالویش ټول پلانېږي چې کوربه هیواد، رادارو او د هوایي چلند له ادارو سره دا هر څه شریکوي. نو له دې ټولو سره سره بیا هم د الوتکه په نښه شوې ده. هیواد دولتي ورځپاڼې همدارنګه لیکلي ایراني رژیم ویلي ګنې سهوانې ځواکونو د الوتکه په نښه کړي، خو دا الوتکه له بهره ایران ته نه وه داخله شوې، بلکې د هغوی تر سار لاندې او له پلان او الفیش سره سم د رادارو په اجازه د ایران لزړه تهران پورته شوې و. نو دا هیڅ ډول د منلو نه ده چې غنی دالو تکه دی په قصدي ډول نوی پنخه شوې. په سر مقاله کې ټینګار شوی چې د ایران رژیم په دې کې ملامت دی او باید د دغه ستر بشري جنایت جواب او توان ورکړي. سر مقاله کې راغلي که څه هم ایرانی رژیم دا پلان نه منله، خو دا هر څه یوې شخصي ویډیو افشا کړل. ویډیو ښکاره کوي چې توغندي الوتکه په نښه کوي او راغورځېږي چې د پیښې د افغانستان، ایران، اوکراین او کاناډا په ګډون په نړیواله کچه غبرګونونه راپارولې دي. او دنیا ورځپاڼې بیا ایران کې د الوتکې له نسکورېدو سره د افغانستان پر فضا د الوتکو د زیاتېدو په تړاو لیکنه کړې ده. وړاندې راغلي په افغانستان کې دا مهال هره ورځ په منځني ډول څه باندې 216 الوتکې د افغانستان پر فضا تیریږي چې کلنی شمېر شاوخوا 15,000 الوتنو ته رسېږي چې دا به د افغانستان پر اقتصاد مثبت اغېز ولري. خو د سر مقاله لیکونکي په خبره د دغو الوتکو د مدیریت لپاره باید پوره کار وشي.
سندرو میلمانه
د ازادي رادیو د موسیقۍ خبرونه.